په خندو بجې شوې د خبرو د دې خبرونې ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په خبرونې کې به واوري چې افغان ولسمشر ویلي افغانستان ته د امنیتي ځواکونو د استولو پر ځای پکار ده چې له مخالفینو سره د خبرو اترو پر ستراتیژي کار وشي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب درته معرفي کړو، د دې سات خبرونه اورو. لمړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه، او بیا به صالحه اسحقزی خالقی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر رابر ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه باید تر راتلونکي اوړي پورې پرمختګ وکړي، کنه نو ښایي د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي. د استرالیا پوځ وایي د دغه هیواد یو سرتیری د شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د ایران ځینو سختدریځو روحانیو نن د جمهور رئیس احمدی نژاد د هغې پریکړې په هکله مخالفت څرګند کړ چې اسفندیار رحیم مشایي خپل لومړی مرستیال معرفي کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر رابر ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه باید تر راتلونکي اوړي پورې پرمختګ وکړي، ترڅو د خلکو د هغه تصور مخه ونیسي چې جګړه ګټونکې نه ده. ګیټس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې په افغانستان کې طالبان یوه اوږدمهاله دورنامه ده، او متحده ایالات به په یو کال کې جګړه ونه شي ګټلی. هغه زیاته کړه، خو امریکایي ځواکونه باید په یو کال کې وضعیت بدل کړي، کنه نو ښایي د خلکو د ملاتړ له لاسه ورکولو سره مخ شي. په افغانستان کې د امریکا پوځ د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د یو اسکر چې تیره میاشت د غیړلې تښتولی و د ویډیو خپرول غندلی دي. د امریکا د پوځ یو ویان جان سټاک وویل د تبلیغاتي اهدافو لپاره له اسکر نه کار اخیستل د نړیوالو قوانینو پر خلاف کار دی. د اسکر چې هویت یې نه دی ښودل شوی، د جولای په 1 د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو. دغه اسکر په یو 28 دقیقې ویډیو کې په داسې حال کې ښکاره کیږي چې سر یې خریلی د په خبرې خبرې شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې تښتونکي له اسکر سره په انګلیسي ژبه خبرې کوي، او هغه د جګړې اسلام او امریکایي اسکرو د مورال په اړه څرګندونه کوي. د استرالیا پوځ وایي دغه هیواد یو سرتیری د شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی دی. دغه اسکر د غزمی په محل په یو چاودنه کې وژل شوی. په دې سره په افغانستان کې د وژل شویو استرالیایي سرتیرو شمیر 11 ته پورته شو. په دې پیښه کې چې په روزګان ولایت کې شوی، یو بل سرتیری او درې ملکی افغانان ژوبل شوي دي. استرالیا په افغانستان کې څه باندې 1.5 زر سرتیری لري چې اکثره په روزګان ولایت کې میشت دي. د خوست خلک شکایت کوي چې دولت او خیریه موسسو په دغه ولایت کې د تیرې ورځې له سیلاب ځپلو خلکو سره تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې. پرون د خوست په مرکز او باک، علي شیرو او یعقوبی ولسوالیو کې سیلابونه راغلل، په لسګونو سروي ووژل، په سلګونو کرنیز ځمکه یې خراب کړه، او د خلکو دوکانونه او کورونه یې هم ویجاړ کړل. خو د خوست د کلي او پراختیا رئیس انجینر محمد عمر آرین ازادۍ راډیو ته وویل د حکومتي ادارو یو ګډ پلاوی ګمارل شوی چې د خلکو د زیانونو جاج واخلي. بل خو راپورونه وایي چې د لکڼو او مهدی خیلو په سیمه کې د باران د اوبو لګولو پر سر د دو کورنیو ترمنځ شخړه شوې چې په کې شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او دا منجان خصوصي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او نوي پله یو اروپایي یورو او یا افغانۍ یو سټرلینګ پاونډ یو اتیا افغانۍ یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو 55 پله زر ایراني تومان 9 افغانۍ او در پاکستانی کلدار شپکسو یول صفانی. نو دا افغانستان پاړه خبرونه نړیوال خبرونه به صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کړي.
دا سلام په وړاندې کولو سره د ایران زنو سختریزو روحانیونو نن د جمهور رئیس احمدی نژاد د هغې وروستۍ پریکړې په حق له مخالفت څرګند کړ چې اسفندیار رحیم مشایي د دغه هیواد د جمهور رئیس د نوي لومړي مرستیال په توګه معرفي کړ. د کیهان ورځپاڼې مسؤول مدیر حسین شریعت مداري چې د سختریزو له ډلې څخه دی په یوې سرمقاله کې لیکلي، دا ضرور نه ده چې ښاغلی مشایي دې کار ته وټاکل شي چې په دې توګه به د ایران د اکثریت ولسي لی پر ځای شي. احمد خاتمی چې محافظه کار روحانی ده هم د خغلی مشایي ټکنه یو غیر مناسب کار وبله. د مشایي لور د احمدی نژاد لوزوی سره واده ده. نوموړي تیر کال ویلي و چې ایران د اسرائیل د ولس یو دوست ده. له دې امله پر ده باندې سخت انتقادونه شوي و. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اندونیزیا پولیس نن وویل دوی یو له هغو دوو ځانو ژونکو څخه پیژندلی چې تېره اونۍ د جاکارتا ښار په دوو هوټلونو کې په لویو چاودنو کې لاس درلود، خو د پیژندل شوي کس هویت لا نه دی څرګند شوی. د انډونیزیا د ملي پولیس وایند نانان سوکارنا خبریالانو ته وویل یو بل مړی هم تر تحقیق لاندې دی تر څو هویت یې څرګند شي. د ده هم وویل چې دغه دوه ځان وژونکي د جمعیه اسلامیه په ډلې پورې تړلي دي چې القاعده شبکې سره هم اړیکې لري. په دغه دوه چاودنو کې لږ تر لږه اته کسان چې د دوه مشکوکو ځان وژونکي هم پکې شامل دي ووژل شول. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن اوکراین او ګرجستان ته خپل سفر پیلوي. په دوه هیوادونو کې د اندېښنه رامنځته شوې چې که د متحد ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې ښې شي د دوی اړیکې به له متحد ایالاتو سره زیانمنې شي. ښاغلی بایدن به له دغو دواړو هیوادونو څخه د کتنې په مهال د دوی له حاکمیت څخه د متحد ایالاتو په ملاتړ تاکید وکړي. د پخوانی شوروي اتحاد دغه دوه جمهوریتونه له روسیې څخه زیاته فاصله نیولې او هیله من دي چې د ناټو تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د ښاغلي بایدن یوه ویاند وویل د مسکو له مخالفت سره د ناټو دروازې د ګرجستان او اوکراین پر مخ پرانستې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لسکونو ایغورانو او د هغوی ملاتړو پرون په پاریس کې لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر چین باندې فشار راولي څو د دوی په وینا په شینجن سیمه کې د ایغورانو قتل عام بند کړي. مظاهره کوونکو له ځان سره شعارونه پورته کړي او پرې لیکلي وو چې د ایغوریانو ډله ییزه وژنه ودروي او ایغوریان انصاف غواړي. دوی د غرض د ایغوریانو د مشر رابع قادر تصویرونه هم پورته کړي وو. په فرانسه کې د ایغوریانو د اتحاد مشر وویل نړیواله ټولنه باید مداخله وکړي او چین دې ته اړ کړي چې د ایغوریانو ځپل بند شي. شینجن د چین شمال ختیځ ته د ایغورانو مسلمانانو پلرنۍ سیمه ده چې د وروستیو تاوتریخوالو او نارامیو له امله پکې شاوخوا 190 کسان ووژل شول. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو پرون په مسکو کې د لنجمنې جلا شوې سیمې د کارنو کرباخ په اړه خبرو ته دوام ورکړ. د خبرې د روسي د جمهور رئیس دیمتری میدویدیف په منځګړتوب ترسره کیږي. د میدویدیف یو سلاکار انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو ترمنځ خبري اوږدې او ګټورې وي. نګرنو کرباخ د 1990 میلادي کال په جګړو کې له آذربایجان څخه جلا شوې سیمه ده چې اکثریت یې ارمنی نژاد دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ویلي هېواد یې چمتو دی چې دغې سیمې ته زیاته خودمختاري ورکړي خو نوموړی د نګرنو کرباخ د خپلواکۍ خبره رد کړې ده. او په هندوراس کې د روان سیاسي بحران په اړه کیدونکې خبرې په واک کې د لري کړی شوي ولسمشر مانویل زلایا د بیا ګمارلو پر مسله د اختلاف له امله درېدلې دي. زلایا په هندوراس کې د یو ملي حکومت جوړېدو په اړه چې د نوموړي یو مشر یو شمیر مخالفان به پکې هم ونډه ولري د منځګړو له وړاندې سره موافقه کړې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو څخه مو واورېدل.
تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې به دغه مطالب او راپورونه درته خبر کړو. و باور چې افغان ولسمشر ویلی افغانستان ته د امنیتی ځواکونو د استولو پر ځای پکار ده چې له مخالفینو سره د خبرو اترو پر ستراتیژي کار وشي. په کندز ولایت کې به موله تازه ناکراریو خبر کړو. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری اداره یا یو ان ایچ سی آر تر نامعلوم وخت پورې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدنې مرکزونه تړلې دي. د جمهوریت ریاست لپاره له یو کاندید سید جلال کریم سره مرکه لرو. دی وایي
کابل چې په افغانستان ته تلهار اولم دوهم زه غواړم چې د فساد اداري او اخلاقي او سیاسي د مبارزه وکم. دا فقر او د تعلیم مسله ده.
د دې مرکه وروسته به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ خبره په ژوندۍ بڼه خپور شي چې د امیدواري پر مهال د ښځو په وړاندې پر پرتو خطرونو سرخي را سره اوسي. دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان حکومت په وار وار طالبانو ته د سولې او پخلاینې لاس اوږد کړي او له وسلوالو یې غوښتي چې د جګړو په ځای دې د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان حکومت د سعودي عربستان پاچا او نورو شخصیتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو کې د منځګړیتوب وکړي خو تر اوسه دې خبرو او هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او د افغانستان په جنوب کې جګړه دوام لري. امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي او له څه مودې راهیسې یې په هلمند ولایت کې ستر پوځي عملیات امنیت دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای د عسکرو زیاتول د ستونزې حل نه دی او له مخالفینو سره باید د خبرو په یو ستراتیژي باندې کار وشي. په دې اړه په انګلستان کې خبریدونکي ورځپاڼې سنډي ټایمز یو مقاله لیکلې چې مهمه برخه به یې له چانغه الکوزینه ورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای یوازې پوځي عملیات کافی نه دي، موږ باید په خپلو کارونو سره فکر وکړو او کنه نو په وځ کې به خواله را نشي. کرزی په طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې خبرو ته دې کښېني. دی وایي حتی د طالبانو مشر ملا عمر هم باید وهڅول شي چې په خبرو کې ګډون وکړي. سنډي ټایمز لیکي جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ یو شمېر خبریالان تر سختو امنیتي شرایطو لاندې خپل دفتر ته وغوښتل او د خبرو په مهال یې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې په زیاتېدو خواشیني وښودله، خو د عسکرو د شمېر زیاتېدل یې ګټور ونه بلل. سنډي ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د نورو عسکرو استول پیل کړي او په روان کال کې به په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمېر له 2.5 زرو څخه 8.5 زرو ته پورته شي. دغه راز شاوخوا 6.5 زره نور ائتلافي عسکر هم په دې هېواد کې فعالیت کوي. د عسکرو د زیاتېدو یو هدف دا ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په جریان کې امنیت ښه شي، خو دا مهال وضع سمه نه برېښي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره راخیستې چې وایي دی فکر نه کوي چې د عسکرو په زیاتېدو سره دې ستونزه حل شي، موږ باید د تروریزم د ماتولو او سولې په مقصد نورې لارې چارې ولټوو. کرزی وایي موږ باید خبرو ته کینو، هغه طالبان چې زموږ د ټولو د بیرې او اشتباهګانو له وجې لرې شوي او غواړي بیرته راشي له هغوی سره باید خبرې وکړو. طالبان د دې وطن خلک دي او باید بیرته راشي. سنډي ټایمز لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د تیرې اونۍ د وینا چې طالبانو ته د دوستۍ لاس وغځاوه هرکلی وکړ. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل موږ له طالبانو سره د پخلاینې په مسلې د څو کلونو راهیسې خبرې کوو، خو د خپلو متحدینو او دوستانو کافي ملاتړ مو نه دی ترلاسه کړی. زه اوس د امریکا په نوې ادارې کې د سولې د خبرو لپاره زیاته لیوالتیا وینم. جمهور رئیس کرزی وای د سولې په عملی کې د ټولو اړخونو له صادقانه ګډون پرته به شرایط نور هم خراب شي. سنډي ټایمز ورځپاڼه لیکي په روانه عیسوي میاشت کې په افغانستان کې 640 بهرني عسکر وژل شوي چې 14 یې انګلیسي عسکر دي. حامد کرزی د بهرنیو عسکرو د تلفاتو په اړه وویل موږ نه غواړو چې انګلیسي میندې دې خپل 13 کلن زامن په کفنونو کې وګوري، موږ د هلمند د پیښو په اړه سخت خواشینی یو. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزی او انګلستان ترمنځ اړیکې په 2006 کال کې هغه مهال خراب شول چې انګلیسي عسکرو د هلمند د وخت د والي ملا شیر محمد اخونزاده په لرې کولو ټینګار وکړ. حامد کرزی د شنبې په ورځ وویل د نوموړي والي په وخت کې په هلمند کې شاوخوا 180 زره نجونې او هلکان ښوونځیو ته تلل، نن موږ هلته څه لرو؟ د ټولو بهرنیو ځواکونو له موجودیت سره سره په هلمند ولایت کې د کوکنارو کار او تولید 4 برابره زیات شوی، یو شاګرد هم ښوونځي ته نشي تلای. موږ په داسې جګړې کې ښکېل یو چې په یوې ورځ کې مو 8 تنه انګلیس عسکر تلفات درلودل. کرزی وویل نه غواړي مباحثه پیل کړي چې څه شوي او یا نه دي شوي، بلکې هدف یې دا دی داسې یوه نوې مباحثه پیل شي چې کارونه باید څنګه سم کړو.
تاسو آزادۍ رادیو او ریلم مخالفین سره د افغان حکومت د سولې د هلوځلو په اړه د سنډي ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی وو. اوس هم د افغانستان د ناکرارو په اړه په قندوز ولایت کې د شنبې په ماښام د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي چارواکي وایي وسلوال هڅه کوي چې د قندوز وضعیت ګډوډ کړي او له خلکو څخه د ټوپک په زور اشر واخلي. نور لسیمه نه د آزادۍ رادیو د خبریال په راپور کې
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې شنبې مازیګر ناوخته د دوی یوه امنیتي ګزمه د خاناباد ولسوالۍ د جنګلباشي په سیمه کې د دولت د مخالف وسلوالو له یو کمین سره مواجه شوې ده چې مرګ ژوبلې یې لرلې دي. د کندوز ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د دې پیښې په تایید وایي چې په دې حادثه کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو برخلاف د دښمن له لورې څخه 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي چې دغه مړي او ټپیان هغوی له ځانه سره انتقال کړی دی. خو هغه څه چې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی د دښمن 3 موټر سایکلونه، 1 میل کلاشینکوف او 1 تن اسیر دی. لکه چې وایي د دې نښتې په نتیجه کې دښمن ته اوښتي تلفات دا دي چې د هغوی 3 موټر سایکلونه او 1 اسیر یې زموږ د پرسونل ګوتو ته راغلی او خپل 2 مړي یې له ځانه سره وړي دي. د دې یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د غزمې په موټرو باندې د وسلوالو مخالفینو د حملې یو دلیل دا دی چې دوی غواړي وضعیت نارامه وښیي تر څو په دغسې وضعیت کې دوی وکولای شي د خلکو نه په زور او عشرونه راټول کاندي. هېره دې نه شي چې دا مهال د کرنیزو فصلونو د راټولولو وخت دی. راپورونه وایي چې په لیرې پرتو کلیو او بانډو کې د ځینو وسلوالو ډلو لخوا د عشر ټولولو منظمې چارې جاري شوي دي. د دې نښتې پړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالفو ډلو څخه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو دولتي مراجع د دغسې کړنو پړه د طالبانو په غاړه ور اچوي.
د کندز نه قراره یو پاړه مور راپور ووریت. نن سبا په افغانی مطبوعاتو کې تر ټولو ډیر بحث د افغانستان پر روانو انتخاباتو امنیت او سولې کیږي. دا ور د کابل چاپ ورځپاڼو په نننې غنو کې کابل ته د پاکستان د کورنۍ وچارو د وزیر د سفر په اړه تفصیلی کړي چې غټی کې له کابل د ازادي رادیو خبري اوروي.
د ویسخپل واک ورسپنه په مطلب کې کابل ته د پاکستان د کوردو چارو د وزیر سفر ته په اشاره د هغه په حواله لیکل دي چې په پاکستان کې نوی سلنه ترهګری افغانان کوي. ورسپنه د همدې مطلب په دوام کې بیا د افغانستان د کورنو چارو د وزیر د وینا دا ټیک راخسته چې د مهمه نه د ترهګر د کوم هیواد وګړي دي، څوک چې عامه خلک وژني او چیرې چې اوسېږي او یا ملاتړ کوي باید وځپل شي. ورسپنه په شمال کې د طالبانو د ډلیز وژنې په اړه د امریکایي چارواکو د روسي او سرګردونو په ځواب کې د جنرال دوستم خبرګون راخسته او حق په حواله لیکل دي چې د جنگي بندیانو عامه وژنه نه ده شوې او د بندیانو سره د چلند پاړه د متحد جبهه ځواکونو ته سرګندلار خونه کړې وي. د هیواد دولت ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې ولسمشر کرزی سره د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د لیدنې خبر ورکړ او لیکل دي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره دوه اړخیز همکاري د اړتیا ده. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د میلور دود یو افسر په کور د وسلوالو مخالفینو د حمله په غبرګون کې د ځایي خلکو اقدام د ترهګرو په خلاف د ولسی پاسون یو ځلانده بیلګه بلل ده. ورسپانه وړاندې لیکل دي چې خلکو د دې حمله په خلاف په خپل غبرګون کې درې وسلوال مخالفین وژلي او یو لس نور شوندنی ولید. د ورسپانه په بل مطلب کې چې د اداري فساد پر ضد روانه مبارزه ته ځانګړې شوې لیکل شوې ده چې افغانان د فساد پر ضد او د ملي واکمنۍ د پراختیا لپاره صادقانه حل ځلې غواړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې افغانستان سره د کېدونکو نړیوالو مرستو د ځای کېدو په اړه په مرستندویانو اچولې او لیکلې ده چې دغه هیوادونو د خپل مرستو یوازې یو لږه برخه افغان حکومت ته ورکړې ده. ورسپانه په دوام کې افغانستان ته د امریکا د یوې تحقیقاتي ډلې سفر او د جاپاني چارواکو روسي سرګندونې د مرستو د ځای کېدو په اړه د شتو اندېښنو سرګندوی بللې. ورسپانه خپل نننه کارتون هم همدې مسلې ته ځانګړې کړې او په کې دا ښودل شوې چې له افغانستان سره کېدونکو نړیوالې مرستې بیرته په بهرنیو بانکونو کې جمع کېږي.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر چې د سمودي رئیس یې د تورخم لاره افغانستان ته د کډوالو د ستنیدونو دفترونه تړلی ویلي وو چې لنن څخه به د مرکزونه بیرته خلاصوي، خو اوس یې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې تر نامعلوم وخت پورې به د دوی مرکزونه تړلی وي او کډوال نشي کولای د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته خپل هیواد ته ستنه شي. لسیمې پرې راپور لرو.
ملګرو ملتونو د پاکستان د خاورینه په خپل خواخه د تورخم د لارې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر تر ناسرګند نیټه پورې وتړلو. د یو ان ایچ سی آر د اسلام آباد دفتر لخوا خبره شوې یو اعلامیه وایي دوی د ځینو ستونزو له امله دا لړۍ په موقتي ډول بنده کړي، نو تر څو دوی د دې لړۍ د بیا پیلېدو په اړه کوم اعلان نه وي کړی، کډوال دې د حیات آباد د بیرته ستنیدنې مرکز سره تماس نه نیسي. د یو ان ایچ سی آر دفتر سخت کال د ژمي د واټن نه پس د اپریل په لومړۍ نیټه د پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې او تر اوسه د سلويختو زور په شاوخوا کې افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی مرسته په روان کال کې هیواد ته ستنه شوي دي. خو دا لړۍ یوه نیمه میاشت وړاندې وروسته لاغې بنده شوه چې د پېښور په پرل کانټینینټل هوټل کې خونړۍ ځان وژونکي حمله وشوه او په ترڅ کې د ملګرو ملتونو ځینې مامورین هم وژل شول. همداراز څو ورځې وړاندې په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر یو سیمه ییز مسول زلې عثمان په ډزو وژل شو او د دغه دفتر یو بل مامور سخت ژوبل شو. د یو ان ایچ سی آر مامورین دا نه مني، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د دغه دفتر مامورینو ته د مرګ وښونه شوې، نو ځکه دوی د بیرته ستنېدو لړۍ بنده کړې ده. د یو ان ایچ سی آر اعلامیه وایي هغه افغانان چې د سن یا بلوچستان ایالت نه افغانستان ته ستنېدل غواړي کولی شي د چمن په سرحد افغانستان ته واوړي، ځکه چې د کوټې په بللي سیمه کې د دوی د بیرته ستنېدنې مرکز پرانیسته دی. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له مرکزي ویاندي امینه کمال نه مې وپوښتل آیا د پاکستان د امنیت ساتونکو ادارو نه مطمئن نه یې ځکه مو د بیرته ستنیدنې پروسه تړلې؟ هغه راته په ځواب کې وویل
جی دیکھیے
حکومت جو ہے ہمارا ہر وقت ساتھ دیتی ہے اور حکومت تل زمون ملاتڑ کوي او مون په شریکه فعالیت کوي. د پاکستان حکومت تل هڅه کوي چې زمون د مامورینو امنیت ونیسي. مون د پاکستان د حکومت د امنیتی تدابیرونو مطمئن یو.
امینه کمل وایي د دوی دفتر هڅه کوي چې په نامساعدو حالاتو کې هم کډوالو ته خپل خدمتونه وړاندې کړي، خو بل پلو د یو ان ایچ سی آر د مرکزونو د تړل کېدو له امله افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي، ځکه چې د ګرمۍ او خراب امنیتي وضع له امله خلک افغانستان ته ستنېدل غواړي، خو د ملګرو ملتونو دفتر ورسره کومک نه کوي. ډیری افغانان بې له مرستو په تش لاس د تورخم د لارې هیواد ته ستنېږي.
د 1998 کال انتخابات
د د 1988 کال د ست د نه ویشته مې په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړ کې دا ور د ولسمشر له کاندید سید جلال کریم سره مرکه خبرو.
خغله سید جلال کریم د جمهوریت ریاست پوسټ کاندید کتر هر سمخ کې د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي چې کمزګي زیګدلې سټابل زده کړې مکړې دي سیاسي سابقه مو په سټابل ده.
معنی سید جلال ده د کاندید مستقل ریاست جمهوریت هم د کابل د زیدنه يم او پیش کال د عربستان سعودي کې يم او زما خپل تعلیمات مې په مکتب استقلال په کابل کې خلاص کړل ده او دغه نه بعد په عربستان سعودي او مصر کې په حقوق رشته کې خپل تعلیم خلاص کړل.
جلال صاحب تاسو ول چې تاسو تیر ډیرش کال په سعودي عربستان کې تیر کړی دي تاسو په ډېر لږ عمر کې خپل وطن پرې خوي او تللی به
او زه نه کلن وم چې د افغانستان تللی يم او ته کلن وم چې د افغانستان تللی يم خو په دې ډیرش ما هغه شیانو چې په جهاد وخت کې د مجاهدین سره هم تماس درلود او څو ورځې د پاکستان تر راغلی یم په افغانستان تر راغلی یم او نه کله پخوا د طالبان په حکومت وخت کې افغانستان کې افغانستان ته ډیر راغلی یم او د صلح لپاره کار مې کړی دی او الحمدلله زما شیان چې ما کړی دی په کې موافق شوی یم. یو زره دوه سوه اسیران تبادله مې کړی دی د طالبان او د حکومت رباني سره او لس د ایرانیانو بندګان چې طالبان سره واغه هم خوشی کړی دی او یو میاشت په افغانستان کې آتش بس مروانه.
خغله کریم که تاسو دا وایي چې د جمهور ریاست پوسټ د کوم هدف لمخې موزان کاندید کړی دی چون تاسو د هیواد نه ډېر زیات بهر پاتې شوی ډېرش کال مو بهر تیر کړی دی او ډېره کمه تجربه عملی سیاسي تجربه لري.
د درې سبب شته چې ما غوښتل چې خپل ځان د ریاست نه کاندید وکم. اول الحمدلله په دې باندې پیګم چې د کولای شم چې افغانستان ته تل راولم. دوم زه غواړم چې د فساد اداري او اخلاقي او سیاسي سره ډېر مبارزه وکم او دریم د فقر و د تعلیم مسله ده چې زه غواړم چې په دې باندې کار وکم. د دا درې سببونه ده چې د کاردی حکومت په دې باندې کار نه کوي او افغانستان ډېر په یو بهراني حالت ده.
تاسو به دغه اهداف د پلي کولو لپاره خامخا حکومت تګلارې یا ختمه شي چې ورته ویل کېږي لري په هغه کې تاسو اساسي لومړیتوبونه څه دي؟
اول زما اساسي غواړم چې جنگ ستاسو وکم، آتش بس وکم د مخالفین سره او مذاکرات شروع وکم. دا اول شی ده. دوم زه غواړم چې دا تعریف د تروریزم چې ده دا تغییر ورکم، ځکه چې افغانان تروریزم نه ده او په دیش کال په خو موشي تروریزم د افغانستان نه دی لري. خو زه وایم چې هغه خلک چې د خارجي د قوا پر ضد باندې سلا اخیستلی ده او د بی عدالتي پر ضد باندې سلا اخیستلی ده او د فساد اخلاقي پر ضد سلا اخیستلی ده، هغه تم ز تروریست نشي موایلی، هغه مخالفین مسله د وجود قوا خارجي په افغانستان کې ده. په ما په فکر باندې یو تروریست تعریف د تروریزم داسې ده چې هر سلای او هر حزب او هر ګروه او هر دولت چې یو بی ګناه تضرر اچوي هغه به ما تعریف کې تروریزم ده او زه د تروریزم سره مبارزه کوم. خو هغه خلک چې غوالي چې د خپل د مملکت د دولت سره سیاسي مشکلاتونه لري هغه مخالف د سیاسي د دولت ده او مصلح.
په دې صورت کې به تاسو یو ډیر جدي او پراخ مبارزه په وړاندې ولرئ. یو خدای چې تاسو نړیوال ټولنه ته باید د قناعت ورکړي چې په افغانستان کې له دوی سره چې کوم مقاومت کوي دا تروریستان نه دي او له بل لوري به د مخالفینو راضي کول اوربند چې تاسو اشاره وکړه چې تاسو به کوي
نه د جامع جهان او په دې باندې پوه شي وي دا چې په افغانستان کې خلک شته چې د غوي سره جنگ کوي خو تورستان نه ده. او تورستان هم په افغانستان کې شته، د خارج نه راغلي ده او په افغانستان کې شته او موږ دا یو حقیقت ده چې باید په دې باندې پوه شو. هو په خپل مملکت باندې یعنی په دې باندې اعتماد لرم چې ان شاء الله د کولای شم چې یو فضا د اعتماد د دولت او د مخالفین سره تهیه کوم او مذاکره شروع وکړو. هغه وخت چې زه رئیس جمهور نه وم یعنی کولای شم چې الحمدلله جنگ ستاد وکم یو میاشت لپاره آتش بس وکم، خو چې د خپل ان شاء الله رئیس جمهور شم خدا ان شاء الله به اسانه به ان شاء الله چې د مخالفین سره مذاکره وکړو.
تاسو بیا په خپل خبرو کې د مخالفینو سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، حالانکه دا غنه مخکې موږ چې زنه بهرنی تروریستان هم شته چې په افغانستان کې د وسنی نظام او د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنگيږي. تاسو به دغه مذاکراتو لپاره د اړخونو له څنګه له بل څخه جلا کوي سو افغانان تاسو یوې خواته کې او د هغه سره مذاکرات تاسو شروع کړئ.
افغان د خارجي ده ډیر اسانه ده چې افغان پیژنې چې افغان څوک ده او خارجي څوک ده. زه هیڅ مشکلات نه لرم د افغان سره مذاکره وکوم، هغه سره خبره وکوم او دغه سره یو اتفاق ان شاء الله صلح و آرامي په افغانستان کې راولو. خو دا صلح و آرامي باید په اساس کې وي. موږ نشو کولای چې دیموکراسي نه بیرته ورشو، موږ نشو کولای چې د ازادي بیان د حقوق د بیان نه بیرته ورشو، موږ نشو کولای چې د اسلامي حقوق چې خدای چې ورکړل شوې ده هغه ته بیرته ورشو. نه، موږ ته یو اساسات لرو. اسلام زموږ اساس ده او دیموکراسي هم یو اساس ده او هغه حقوق چې اسلام خلق ته ورکړل ده هغه اساس ده. موږ نشو کولی چې دغوی اساسات نه بیرته ورشو.
ښاغلی کریم، که تاسو دا ووایئ چې اوسنی حکومت هم هڅه کوي چې مخالفینو سره البته خبرې وکړي او هغوی د سولې له پروسې سره یو ځای کړي، هماغه شرط چې مخالفینو وړاندې کړی چې باید بهرني ځواکونه لومړی اوسي، تاسو به د دغه مذاکراتو لپاره آیا د هغوی دې شرط ته غاړه ږدي اول به بهرني ځواکونه به وباسي د هېواده؟
زه وایم چې زه خپل خلک ته باید حقیقت وایم. زه نشم کولی چې خلک ته دروغ وعده ورکم. کرزی صاحب حکومت چې د انتخابات لپاره د مذاکرات شروع کړی ده، په شپږ کال ولې مذاکرات نه وو؟ خو زه وایم چې زه ان شاء الله د خارجي قوا د شرایط داسې به مهیا کړم چې خارجي قوا د درې کالو تر پنځه کالو په وخت کې ته په تدریجي غوندې د قوای به خارج کیږي. زه نشم وایلی خلک ته چې زه کولی شم په یو میاشت، په دوه میاشت، په شپږ میاشت خارجي قوا د افغانستان بیکم، ځکه چې زه په کار لرم چې د افغانستان د اردو ملي قوي وي، د افغانستان پولیس قوي وي، د افغانستان امنیت قوي وي. خو اوس په دا وخت کې نه د اردو آماده ده، نه امنیت آماده، نه پولیس آماده ده. د دې خطر لپاره زه وایم چې خلک ته وایم چې زما پروګرام داسې ده چې په درې کالو تر پنځه کالو پورې ان شاء الله خارجي قوا به د افغانستان په تدریجي غونډه در باندې وځي.
مخالفین یو بل غوښتنه هم لري، په ځینو مواردو کې د افغانستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي، او په ځینو مواردو کې دا وایي چې په افغانستان کې هغه اسلامي نظام جوړول غواړي کوم چې په طالبانو په وخت کې حاکم و. آیا تاسو به دې غوښتنو ته غاړه کېږدئ؟
موږ په دې باندې پوهیږو چې قانون اساسي افغانستان اساسات پکې اسلام ده، او هر مسلمان او هر افغان په دې باندې ایمان لري چې هغه مسلمان ده او اساسي اساسات خو اسلام ده. موږ اسلام غواړو، او اسلام په اساس د قانون اساسي چې ده او هغه موږ غواړو. او زه یو رئیس د جمهور باید د قانون اساسي حمایت وکم تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي په یو قانوني لار باندې تغییر را پکې راشي. خو داسې نشم کولای چې په غیر قانوني لار موږ په قانون اساسي باندې تغییر راولو.
یعنی تاسو د خبرو هدف دا ده چې تاسو به د مخالفینو ځنه غوښتنه ومنئ او هغه به په قانوني لار په اساسي قانون کې
څه ده چې په مذاکرات د ګوره په ټول هوادو کې پارلمان چې دا په کې تغییر راغلی ده، په امریکا کې ووره راغلی ده، په فرانسې کې په خدای یو قران نه ده چې موږ تاسو نشو کولای چې په دې باندې تغییر راولو.
خو داسې ما د پښتنې دا چې تاسو به د مخالفینو په غوښتنه دا تغیرات راولې کسان
خلق د افغانستان د خلق په غوښتنه کې دا څه نو کې چې بس باید مخالفین پکې وینا مونږ چې مثلا د مخالفین هم اورو د خلق هم اورو او دا هر شی غوښتنه چې وي باید بیرته د خلق نه مونږ ته پوسو کو چې په دې باندې تاسو موافق یې کنه یې چې د افغانستان د خلق پکې موافق وي. زه هم به رئیس جمهور دغه باندې حمایت وکړم.
د افغانستان روان ستونزې یو بل اړخ هم ورکول کېږي، هغه سیمایز او زند د ګاونډو هیوادونو لاسوهنه هم بلل کېږي. په تیر بیا د پاکستان او د ایران زیات نو مغه سل کېږي چې د افغانستان مداخله کوي. دغه هوادونو په وړاندې بل څه ډول سیاست نه تاسو کار اخلي؟
زه یو نرم ډیپلوماسي ورته اخلم. زه غواړم چې د خپل د همسایه سره ښه اړیکات ولرم. موږ خو په دې باندې پوه شو چې په داش پک په لکه چې کار دی هغه سره بد اړیکې ولرلود. افغانستان ګرامي نه وکنه د دې خاطر لپاره موږ نشو کولای چې د خپل همسایه سره دوه همسایه چې د اتمی مملکتونه ده کنه بده موږ اقتصاد په غوي باندې اعتماد لري. افغانستان په یو خوشکا ده ټول شان چې موږ راولو یا د ایران راځي یا د پاکستان راځي. پس څنګه موږ کولای شو چې په دوه دوی مملکتو سره موږ په جګړه کې وو؟ د دې خاطر لپاره موږ والو چې د پاکستان، د ایران، د نور هوادو سره چې موږ همسایه خیال قولرو و زه به دې باندې اطمینان لرم. زه نه غواړم چې د افغانستان د غوی پر ضد باندې استفاده وشي و غویم باید مت اطمینان راکړي چې د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د نور هوادو سره د افغانستان ضد په ان شاء الله استعمال نکړي.
کریم صاحب، رب شو تاسو خپل ژوند تاسو ول چې تاسو یو سوداګر یې، څنګه مو ناسا په سیاست را مخ کړه او نیت مو درې وکړو چې باید د افغانستان راتلونکو منتخب ولسمشر تاسو ټاکل شي؟
د سیدا ماچ وکلن وم په ما سر باندې وو چې ان شاء الله درې جمهور افغانستان کې کوم په ژوندون کې تاسو ما شاید ولید د دیش کله خو هغه ته ول زه غوالم چې نابغه د صلح ويم او زه غوالم چې د افغانستان رئیس یم. په دې لخه هر شی په تصمیم اراده شرط اول موافقت ده کنه به ما از وکلن نه ما تصمیم درلود چې ان شاء الله رئیس کېږم ان شاء الله به رئیس شم.
تاسو په هواد کې بل شهرت هم لري، تاسو تل د نابغه لقب ورکول کېږي، دا لقب تاسو د سفر بنسټ تر لاسه کړو؟
چې وکلن هم د دولت کاله مکتب مخلاص کړو. فدې خاطر لپاره ما الحمدلله دا یو خداوند دی عنایت او د دې خاطر لپاره ما نابغه
واده مکړه ده او څومره اولاد لري؟
څلور اولاد لرم.
دغه مشوره مو هغه سره هم شوه ده چې تاسو غواړئ سیاست راشي او منتخب ولسمشر اوسئ؟
زه په هر شي کې د خپل پلار مور او د خپل فامیل سره همیشه مشوره کوم او الحمدلله ټول موافق ده.
په دې ورځو کې د سیاوازي د چزنه کاندیدان خپل کې مذاکره شروع کړي ده او د سیاست تمه او توقع خدل کې جوش مر کاندیدان د یو چا په ګټه تیر شي. پا
په دې ډله کې تاسو نه شامل.
زه په دې ډله کې شامل نه یم، زه هیڅ څوک سره تیر نه کیږم. زه غواړم چې یو تغییر په افغانستان کې راولم، او دا تغییر په دې اساس باندې نه کیږي چې زه کارځي ته او ډاکټر عبدالله ته هر څوک ته تیر شم. زما لاس وازه ده چې هر څوک ته ما ته غواړي چې راشي.
تقریبا د درې هفتو نه زیات ټول چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، په دې موده کې د خلکو خبرګون ساسو په وړاندې سړه ولو، یعنی تاسو ته دا ډاډ درکې چې تاسو به منتخب ولسمشر وټاکل شئ؟
ان شاء الله الحمدلله نتایج ډیره ښه ده.
د جمهور ریاست له کاندید سید جمال کریم سره مرکه و چې ویلي کچېرې دی په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي نو په افغانستان کې به ستر بدلون راولي. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې، وخت را رسېدلی چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو. صالح اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه باید تر راتلونکي اوړي پورې پرمختګ وښیي، کنه نو ښایي د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د یو عسکر د ویډیو خپرول غندلی چې تیره میاشت د غیډلې تښتولی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کندهار کې د خپلو تعلیمي پروګرامونو د پراخولو لپاره شپې لیسې جوړوي. اروپای ټولنې د افغانستان د کرنې له وزارت سره 14 میلیونه ایرو مرسته وکړه. د ایران زنو سختریزو روحانینو د جمهور رئیس احمدی نژاد د وروستۍ پریکړې په حق له مخالفت څرګند کړ چې اسفندیار رحیم مشایی خپل نوی مرستیال وټاکه. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د هیواد د لنجمن سیاسي وزیر په اړه له مهمو روحانینو سره د خبرو لپاره نن مشهد ته ورسید. او د انډونیزیا پولیس وایي دوی یو له هغو دوو ځان وژونکو څخه پیژندل چې تیره اونۍ د جاکارتا په دوو هوټلونو کې په چاودنو کې لاس درلود.
تاسو د ازادۍ رادیو او اوس هم د ژمنې سره سم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د امیدوارۍ پر مهال د ښځو په وړاندې پر پرتو خطرونو او یو شمېر نورو ستونزو سرخي. دا پروګرام تاسو ته په ژوندۍ بڼه فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادۍ رادیو روغتیا پروگرام ته خرغلی ز فریده هوټ سیفی مو تاسو د دیونه په پروگرام کې د زینو معمول او خزینه ستونزو او ناروغي په اړه معلومات ترابولم. کله هم چې په دې اړه کومه خاصه څېړنه په افغانستان کې نه ده شوې چې څومره خزې د خپل روغتیایي حالت په اړه معلومات لري او د هغه حالات په اړه چې په طبي توګه په جنسي هورمونونو کې د بدلون له امله ورته پیدا کیږي څومره پوهیږي، خو ټول خزې په دې خبرې پوهیږي چې د ژوند په هر مرحله کې له تنکې ځواني نه نیولې تر رخت پوری خزی په هر پړاو کې خپل ستونزې لري. د مثال په توګه د بموډيري لیدلې چې کله خزه په خ عمر ته ورسیږي نو بیا ډېر خولې کوي او کله کله خدا وایي چې په بدن کې می اور بلیږي. لدی سره یې ذهني حالت کې هم یو څه بدلون راځي، کله کله خپوي او هغه د چا خبره خلق پتنګيږي.
خو دا غس خولې کېده ما خو دا ډېر نه خولې کېده ما خو ځواني و ایواني و ځواني و وس تریس و وس به بيته زیاته دا خولې کېږه ما سي بيته ډېر خولې کېږم اته نه پيږه ما سي لکم خني ده ل ګرمي ده ل چې شي دا ټټر مټر مټل دا سي خړین سي دو به سي بيخي ور چا زردا يم تم رات زیاته ګرمي مي کېږي سوره کې کا بدن مي بيخي ټول لکه خړین دا سي دا ټټر مټر مي ډېر بده خولې را شي زمره خولې کېږم سي بيخي ډېر زیاته خولې کې دا سي د خپل عمر کې یو کبا سره کوم انسان مله عمر سره راخواتي کې تیر نه پیګم څه زبواله دا واسک.
د دې خزې په شان ډېر نور خزې هم د خپل روغتیایي وضعیت په اړه معلومات نه لري. ځین نور بیا وایي چې سخت ګرمي وشي خولي شي او بیا ور باندې ساړه راشي.
زه د ما اول روغ جوړوم چې جوړوم به خصه مو نه به مخاله کول نه به میت کول اوس مې دا بلمازی مې وچ سوله رقم خارق ونم راته پیدا سه ټول ځانتم او غم کومه دا دغه څو میاشتو کې جګر خونی را باندې راز په هیڅ وخت کې نه خولې کېدم اوس دسې خولې کومه چې بیخ زیاتې او دومره یې خصم نه کوه او رغه ټول بدن مې سړي کوي بسره ګرمۍ کې د بیخ زیاته ګرمۍ ز خولې کومه یخې کومه ټول ځان مې یخې.
د او ورته ستونزو په اړه د چوالې د سکیږي د خزینه ناروغیو دوه متخصصې ډاکټرانی ډاکټر سیبا صفیه صدیقی او ډاکټر سیبا کوثر صالحی تاسو پوښتنو ته ځواب درکې او تاسو کولای شئ چې په مستقیمه توګه هم له ډاکټر سیبا نو څخه پوښتنه وکړئ. د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر کې یادداشت کوئ نو په یاد ولرئ په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دی 0000145008، بل نمبر ده 0999203500، او که اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دی 0042022112001، او یا هم په اخري دوه نمبر تفاوت باندې، یعنی 0020221112100023000، او یا هم 0040001 باندې ټلیفون کولای شي او له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنه کولای شي. د برنامه هفته رادیوی آزادی بیشتر د مورد پرابلمای یا مشکلات که زنها دارن، قسمی که قبلا هم شنیدین، صدای یک دو خانمه که در سنای بالاتر میگفتن که یک نوع گرمی احساس میکنن، یا هم علائمی که سبب علائم بارزی است که در جریان حاملگی میشه تشخیص شوه و خانم ها از خطر که در جریان ولادت ممکن است و یا هم در جریان حاملگی ممکن است بتانن اون نجات پیدا بکنن. در همه موارد و یا هم اگر شما میخوانین در مورد مریضی های مختلف زنانه معلومات داشته باشین، میتونین تلفن کنین به رادیوی آزادی. دو دکتر متخصص، دکتر سیب صفیه صدیقی و دکتر سیب کوثر صالحی با ما در استودیو هستن و به پرسش های شما جواب میتن. میتونین مستقیما به رادیوی آزادی تلفن بکنین، نمرات رادیوی آزادی رو به یاد داشته باشین: 0700145008 و 0799203540، نمرات رادیو آزادی در کابل است. و اگر میخواین به اروپا تلفن کنین به رادیو آزادی، نمرات را باید داشته باشین، فقط با تغییر چند نمره آخر، یعنی 0004221124101420141403401. دکتر سیبان آخر اغلی دمه خطر دی چه اوریدون که تلیفونو نو که او تاسو نه پختنی و که تیره اونه منگش منه کرده و اوریدون که سره چه دوی دی پختنو تا بزواب ورکو و ده خزین نراغی و پا اکلبانه، دمه خطر دی چه تاسو نورو مسائلو ترشه یم دغه موضوع چه ده تاسو ده آوازون و اوریدل ده میرمونه ممکنه ده دغه سره دیره ده سی خزی چه پا پخه امور که دی او دغه ستون زلری تاسو تجربه به هم وی په دې برخه کې چې خلک معلومات نه لري او کله کله مورګانو ته پقاریږي وی دا ولې ته دومره د ګرمۍ د کیږي کوټه خو یخه ده نو ولې ستا ګرمۍ کیږي که په دغه اکل باندې تاسو یو معلومات ورکړي چې دا ولې داسې کیږي.
اول خو تاسو ته ډیره مننه کوم، بل بیا هر کسان چې د موږ غاک اوري هغه ته سلامونه وړاندې کوم. بیا به وایو چې هغه خزه چې سن لږ زره مخکزي مثلا څلوېختونه پورته شي، د ټول خزه په دې باندې بلد دي چې دغه میاشتنی عادت مواد چده یا زنانه عادت چده دغه قطع شي، چې د دې قطع کېدلو په اثر سره چون یو تغییرات په هورمون کې راځي، هورمونونه د وینې تغییرات پیدا کوي، په هغه حساب سره دغه یو حالت مریضانه ته پیدا کیږي چې د هغه کسانو دغه حالت کله لاند محاله وي پلان مدت که بیرته اصلی حالت ترازی، مگم کله کله که دیشی تر چلور و کالو اتا پینزو کالو دغه حالت دوام بکی. بعض دواگان اشتادی مثلا چه هرمونون اشتادی چه مگه دغه خیزی تورکه و منطقه پر لان مدت سره که چون ده هغه ورکول ده دیر مدت لپاره امکان داری لرچ نور روی دا صحی ناروغی بوجود راولی ده هغه لپاره نشو کولای چه به طولانی مدت سره دغه دواگانی مریض تورکو. منطقه ده سن پر تیریدو سره و رسته و رسته اوزویت خپل توافق پیدا که په ده حالت سره او ده حالت رفکیگی، او ممکنه ده چه ده خواله کول یا مثلا ستریا و داشین ممکنه ده کم برداری رو لری، شاید چه یو چه کپ شده داخلی ده نظر نچه ده مریضان ولی دل شی که داخلی ده نظر نکم مشکل پیدا نشی، یوازی و یوازی تغییرات ده هرمونی ده چه ده چلویخت و پینزه چلویخت و نورسته ده حالت منز ترازی.
خیلی رضیت مننه. روز سبا پده هم تاسو بیا خبری و که اوریدون که تبایی چی چو وکی ده منده، یو خود تاسو ده دوا خبر وکړه ممکنه ده دیر خزی چی کلو که ده امکاناتون لری. دکتر سیب کوثر، دکتر سیب صفیه جان تبصره کدن و گفتن که ای که خانما ده سنای بالاتر گفتن که یک تغییرات هورمونی ده وجود بمیان میه، عادت ماهانه مثلا قطع میشه و خانما یک احساس گرمی میکنن و گفت که ممکن است که علتهای دیگه هم داشته باشه، ضرورت یک ماین است. به هر حال شما به حیث یک دکتر زنانه در این مورد چی توصیه میکنین؟ مثلا اینا گفتن خب در هر جای این ممکن نیست که هر خانم بره پیش دکتر، و تا دکتر سیب صفیه جان امیال هم گفتن که مثلا دواهایی که داده میشه باید به کوتاه مدت داده شوه، نمیتونن همیشه دوا بگیرن. توصیه شما چی است به حیث یک دکتر؟
سلام عرض میکنم با تمام شنونده هایی که ما را میشنوه، برشان سلام عرض میکنم، خوش هستم که با شما هستم. خب قرار که دکتر صاحب ذکر کردن، این تکلیف هورمونی است که اکثرا وقتی که خانم‌ها نزدیک به مینوپوز یا دوران خشک شدنشان نزدیک میشه، این مشکل پیدا میکنه که تقریبا تمام خانم‌هایی که خشک میشن و یا در مراحل خشک شدن قرار دادن همچو مشکلات را حکایه میکنه. در این صورت اکثرا هورمونای موجود است که ماده شروع بر از اونا توصیه میکنیم، ولی که اینمی مشکلشان بر یک ماه یا دو ماه یا سه ماه تقلیل میتن تا یک حد کمتر میسازه، ولی به هر حال یک پروسی است که خانما در این مرحله باید طی بکنه. ایده یعنی در صورتی که دکتر صاحب گفتن طولانی میشه، نمیتونیم بیش از سه ماه برشان تداوی توصیه بکنیم. مرحله بهتر و خوبترینش این است که اکثرا خانم‌ها انتظار بکشن تا دوباره امی حالتشان و اینا یعنی به شکل همیشه‌ای نمی باشه. اکثرا در مراحل ابتدایی اگر یا متوجه میشن، اما وقت دوران عادت ماوارشان که میرسه، در اونمو روزایی مشکل پیدا میکنن. اما تاریخ هایشانه که بیاد می داشته باشه، زیادتر در مو وقتی مشکل برشان پیدا می شود. بعدها وقتی که اگر احساس می کنن طولانی می شن و به تشویش می شن که مرحله طولانی شده، یعنی حتمی هست که یک دفعه با دکتر داخله اینا ببینن. امکان داره در همچون سنین مشکلات دیگه هم زمینه‌ای است که مجبوط نسایی نمی شن. مشکلات داخله هست که همچون مشکلات را در قبال داره و می شه که از نظر دکتر صاحب داخله ما مشکلات ارزیابی بکنیم. بعد از تو این معایناتی که صورت میگیره و یا نظر و تجارب دکتر صاحبایی که موجود است، از تجاربشان استفاده کرده و نتیجه برسیم که اصلا مشکل از این خانم ها چی است. اگر غیر از مشکل نسایی مشکل دیگه داخلی که مثلا موجود می باشه و همچون یک عرض بروز میکنه در اثر مشکلاتشان، میشه که بعد از مشوره دهی دکترای داخله ما با یا با همکاری دکترای داخله همچون مشکلات را بتانیم تداوی بکنیم.
مننه دکتر سیب صفیه جانی، تاسو د مخ ویلی چې او دکتر سیب کوثر هم ورته اشاره وکړه چې دغه حالت چې په خوځو باندې راځي، دا حالت کلونه هم دوام کوي او دا د هر خزي پورې تاسو ویلی فرق کوي. نو که فرزن دغه اسمن غوریدون کې دا اوري نو دی خو تر اوسه په دومره پوه شو چې خدا بدن کې یو تغییر راځي، نو دا خو زما په لاس کې نه دی، دا خو راځي. او تاسو دا ویلی چې ډاکټر تم سوګلار شي، نو بیا ډاکټر هم یو مدت پورې دوا ورکي. او ډاکټر صاحب کوثر ویلی کنو داخلي ډاکټر ته دمر خدا ډاکټر تم لاړی او سو مودې دوا واغسته، خو بیا هم دوی دا مشکل لري. نو تاسو دی وی ډاکټر په توګه دغه کلو کې دغه شرایطو کې چې دا خزي دي، کومه خاصه توصيه لري چې دوی وکول شي وسم راستو کې ځان سره؟
خاصه توصیه دست کم خاصه توصیه خونشته چه هغه سه چه انسانان مثلا ماشوم توب نه په زوانه رسیدگی هغه سه انسانان بیرته زړښت ترازی او هغه تغییرات چه پیدا کی که ده هغه مخه څوک نشینی ولی منتها بهترین حالت داده چه یا تسکین دی روحی مثلا د اعصاب دکتر سر خبری او کی او دا باید قبول کی چه توافق کی دا خبری سره منتها کی دی شی مخه پیر نو شو چه تستوی مچه کله کی دی شی بازل میتابولیزم په وجود که لواروی ده دغه کسانو مخواله دیر که نو مثلا باز امراض دی هغه امراض هم که دیشی چه ده سبب ده دغه حالت رو وشی. منتها مونگا مریض ده دست خاص توصیه نشو ورکوله، صرف تلقین دروهی او هم دغه حالت باید قبول که چه دغه سیاه حالت کلچ سره زوانه ترسی که ام دغه سی پیری ترسی گی.
پس نو ډیره زیات مننه ډاکټر سیب صفیه جانې او ډاکټر سیب کوثر د خبرو وکړه چې دغه ټول میرمنې دا باید ومني چې دا یو طبیعي حالت دی. همداشان ډاکټران دا توصیه هم کوي چې وی په دغه حالاتو کې چې تاسو ګرمي احساسوي، خدای دې چې مایعات یا اوبه ډیر زیات وڅکئ. بل دا دی چې وی دغه د سپورت امکانات که فرزن اسنی هم دا چې سړی قدم وهي، هغه کسان چې ډیر سپورت کوي هغه ته کې وی دغه حالت بیا ډیر دغه وی دغه د ډیر چې وسکل او د ډیر چې په هر حال دغه د قهوې سکل کسان چې په افغانستان کې دومره ډیر معمول نه ده، خو لکن خارونو کې خلک ډیر سکي. دغه کم کسان چې سګریټ سره عادت لري باید دغه لري کې دغه وی ډیر زیات اثر لري په تیرا سپورت او د افغانستان په شرایطو کې چې مثلا د امکانات نشته چې خلک د سپورت خاصو ځایونو ته لاړشي، لیکن قدم هر څوک وهلی شي. که د ورځې څوک یو 3000 قدم واخلي، وګرځي اخوا دیخوا، او هغه حالت کې چې وي دغه ګرمي تاسو باندې ډیره زیاته راځي، نو کوشش کوئ چې وي یو ډوبه سا واخلئ. دغه سره چې دا ډوبه سا اخلي او بیا هغه په آرام سره وباسي، وای چې دغه سره هم یو څه تسکین راځي. نه پوهیږم دغه معلومات چې ما یو سره غون کړی و ډاکټر صاحب، یو کلنکاری مې وکړه تاسو ته معلومات په اضافه
سره. او درسته، ډیره ښه خبره ده. سپورت خو د هر انسان لپاره ډیر مهمه او ضروری خبره ده، او زموږ په جامعه کې دغه رواج ده چې کله چې سن کوهلات ته رسیږي، مثلا په کور کې انګیندې پیدا کیږي یا لونې پیغلی شي کنه، نو بیا دغه مور انسان چې دغه مثلا په دغه سن ته برابر ده، دا زیاتر استراحت کوي، زیات کینی، زیات اکتیو نه دی، پسیو دی، په دغه حساب سره هم زیاتر دغه مشکلات پیدا کیږي. او دوی کوشش وکړي چې همیشه په اکتیو وزي، پسیو نه وزي، کوشش وکړي په د کور په کارو کې یا فعال اوسی. دا اکثر زمون په جامعه کې شته، د نور ځای کې شاید ممکن ده کم سوي اوسی، مګر زمون په جامعه کې شته.
دا خبرم ده ډاکټر صاحب کوثر، نه پوهیږم تاسو په دې کې سوي. دا خو اکثر د احترام لپاره خلک یې کنه چې د مشرانو احترام باید وکړو. دا اوس دا که مثلا انګور ناشته یې قلاری او خوخي کار کوي، دا خو نه کیږي کنه. بیا دا افغانستان په ټوله
نه کیږي. مطلب ما از
بله میربانی
بله مطلب ما هم شورای ما اکثرا غلط احساس میکنن. این شکل نیست که ما میگیم که مثلا خوشوها کار بکنه. خوشوها مطرح نیست. قسمی که ما در یک اجتماع افغانی زندگی میکنیم و واقعا علاقه مند هستیم، هم قسم که بر مادرای ما احترام میشه، بر خوشوها هم برابر از اونا احترام باشه، چون اونا هم والدین هستن و احترام تقاضا دارن، آرزوشان است. مطلب گشتن ما این نیست. مثلا یک خوشو میتونه بدون از اینکه کار بکنه، مثلا ناروسش یا دخترش مصروف کار است، این میتونه برای نیم ساعت یا یک ساعت همراه نوازهای خود یا همراه دخترای جوانی که در خانه هستن، نوازهایش یا دخترایش به شکل قدم زنی با هم صحبت داشته باشن، بگردن، صحبت بکنن. از اینکه مثلا اکثرا در فامیلای افغانی قسم رواج است، وقتی که میخواین گپ بزنن یا صحبت بکنن، اکثرا در یک جای بسیار مناسب میرسن، از او میشینن و صحبت میکنن. اگر قرار باشه که همی یک مقدار عادتهای خود ما بتانیم در اجتماع چینج بکنیم، که یعنی وقتی که میخواییم صحبت بکنیم، میشه که ما در تای قدم زدن بسیار مناسب هم بتانیم صحبت داشته باشیم برای نیم ساعت یا 15 دقیقه یا 20 دقیقه. همی مادر کلانا یا کسایی که نسبتاً سنشان زیاده است برای صحتشان و بر موضوعات بسیار زیاد سپورت یا میگشتن یا پیاده‌روی فایده دارن. غیر از اینکه همشرای ما مشکل می داشته باشه، در پالوش زیاد مشکلات مثلا فشار بلند یا مریضای شکر برای همه از یا بعد از سن 35 برای خانم ها و مرد ها مناسب ترین یا طریقی که ما در افغانستان میتونیم پیاده بکنیم برای صحت بهتری صحتشان پیادگردی است. و ایده میتونه مثلا که در طول روز برای یا وقت صبح وقت که از خواب میخیزن یا دیگر وقت که افتاو میشینه، در مروی اولی خود به شکل پیادگردی همین موضوع را پیش بگیرن و عادت بسازن بخواد.
من نه دیر زیاده دکتر سیب کوثر و دکتر سیب صفیه صدیقی لگروست و بیا هم همده موضوع تراش و درختی پروگرام بایده عمل ری داوست یا دیر کما پیخ شویده پا جلال آباد که داغه پا عرب بنده خبر لرو تاسوده. په جلال آباد کې هم دا اوس یو خبرم ترلاسه کړ چې څو شیبې مخکې یو پیښه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال موږ سره د تلیفون په لیکره هغې نه به وپوښتو چې حال څه دی.
تدریو زیاد امنیتی پولیس وجود شویدی او اندوم را زخمیان شویدی او دادی ترسنگ ملکی خمکتا هم مغروب لغشیده لگه
امنیتی مقامات بله امنیتی مقامات و پیخ اتاید کری
امنیتی مقامات و سوشی بیوانده ازادی را دیو سر بخبرو کیوی علی چه پیخ شویده او درانه مغروب لغشیده لگه خو دوی دقیق نیشوی علی چه توم را کسان وجل شویدی او توم را زخمیان دی. البته اینی شایدانو لطرخم نا غده رادیو تاوه علی چه دوی پخول سرگو دوتانا سرحدی پولیس و افسرانا او سوتانا ملکی خلقوی لیدل چه وجسوی و مرشی تورخم تطیر ما اگر بیست انتقالی دل چی در بحرانه زواکونو سر پگر افغان زواکونو جور کرده در پیتا ما رضی که شویده چی تقریبا دس وزیوان دی در تلاشی در پلکتنی پا پوستا کی درستی یو با پیتم شده و چی پولیس و ملکی خلکو تی مرزوب لحاولی و دا برید در تورخم برید پولی تا تقریبا 50 متره که تیرمه شوه ده
مننه که تاسی منگ تا دا ویز چه دیدی پیخی مسئولیت روسا چا پا غیر اخسته ده کسنگا
دا تاسی باقا خونه دیت معمولا زونالیستان تا معلومات ورکه یا روی تروسا پا دیارا سویلی نوی اکثر وقت دا غلطا که دون که پیخی ده پاکستان برید نه آخوا تا در اولیدون که کسان نو ناچی تلاشی کیگی معمولا در غانی پولیس دخوانه پدرسی و حالت کی کیگی در تو سنو سرگنده چی برید کون که در پولیس لطال آشنا را اوکتا اوکر دم دیر آخو چرواتی وی چی پدیان تحقیقات کری چی او گوری پیخ چان لخوا و در کمی دلی لخوا شویده
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو خبریالو چې په ننګرهار کې تورخم ته نږدې د ځانوژونکو حمله په اړه معلومات راکول. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام دوام تاسو ته فريده هوټ سیفي وړاندې
مننه حسيبه جانه ما چې معلومات ورکړل د جلال آباد د پیخي په اړه. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام ادامه اوري ډاکټر صاحب صفيه صدیقي او ډاکټر صاحب کوثر صالحي د پروګرام لپاره څخه را سره دي او دوی تر اوسه په دې باندې خبري وکړلې چې ولې په پخ عمر کې خزي یو ډول ګرمي احساس یو نارامي په دې اکلې معلومات ورکړل او ویل چې دا په بدن کې د یو ډول مواد او یا جنسی هورمونونو د بدلون لامل رامنځته کیږي او ځینې خاصې لارښوونې وکړلې او عمده لارښوونې دا و چې ویلې په کار د خزي کوشش وکړي چې یو اندازه وګرځي ګرځیدل باندې تاکید وکړو او په دې باندې چې ویلې چې یوازې د هورمونی بدلونونه نه دي ممکنه د کومه بل پیښام وي ډاکټر سره یو وری مشوره ضروری ده. په هر حال تاسو کولی شئ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د اوریدونکو ټلیفونونه هم وبخښئ چې تاسو ډیر زیات انتظار ایستل دي کولی شئ ډاکټر سیبان نه پوښتنه وکړئ. البته ډاکټر سیبان نه یوازې په دغه مورد کې چې تر اوسه خبري وکړي د خزینه ناروغي په بیلابیلو برخو کې کولی شئ چې تاسو ته مشورې درکړي او معلومات درکړي. یو اوریدون کې لرو د غوس په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم زه مخان دو انی د ګرزنګل کیم په خبر کوم.
مهرباني وکړئ رو
چې خور تاسو ډیر ډیر سلامونه
و علیکم سلام تاسو ته هم مهرباني وکړي
او محترم ډاکټرانو صاحب ته سلامونه و از مخته نه درش په ګرزنګل کین کې نه یو غاښ هسپتال څخه نه یو غاښ ډاکټر او دا مرزي چې انسان یان زنان یو بو چې وانا او بته ګرمي اوسې یعنی د تاسو سره مخامخ کې پیدا مې چې ډېر بوچي یعنی دا مې او بچ خل پر نور څوک څوک نو ناروغي سره مخامخ کې یعنی غاښ مشکلات په پښت په دې باندې کې د ډاکټر صاحب څخه زه درم پښتنه سمې ډاکټرانو سره چې معنا دې سوال ماته حل کړي.
یعنی تاسو مطلب څه دی چې د ډېر اوبو سکلو په اړه کې تاسو معلومات غواړئ څه غواړئ؟
و چې دا ډېر اوبو بار مثال ونه چې څه او پریزی مانا کم دیگه پریزی چی دوا چی داغ معلومات مرتبه
دی چی شی پا مشخصه توگه دی چی شی پریز غواری تا
چی دیگه دوا چی مرتبه چی دیگه دوا چی شی دا چی اوبه کمی وچ شی دا
خا اوبه چی کمی وچ کی سوگ دی دوا چی شی دا خا خا نو دا چی تاو ویلی چی پا گردی زنگل که داغن خکنور پختنه نلری که ولی شی تیلیفون دی بند که رادیو نواورا
السلام
علیکم. ده پامن نو دا چې په ګردی ځنګل کې کمپ نشته نو ډاکټر سیبانی خو څه نشي کولی هغه مسول مقامات چې دا आवाज اوري هله د چې تاسو سره مرسته وکي او دا چې تاسو وایئ چې څوک ډیر اوبه ونسکي نو د دې علاج چی شه ده نو په تیرو پروګرامونو کې هم په دې باندې ډیر زیاتې خبرې شوې دي چې ګرم هوا کې د اوبو سکل ډیر ضروری دي. بیا به هم ډاکټر سیب صفیه تاسو ته یو سر لنډه تبصره وکي او چې د اصلي موضوع نه ونوځو
دی ورور ته بده سه خبره وکړه چې د هغه کسان چې اوبنس کې دغه تداوی دی او بسکل باید اوبوس کې اوس شاید تاسو په د نوی په دې وختو کې شاید په دې نوی ریسرچو کې یا په دې نوی تحقیقاتو کې اوریدلی چې زیاتره امراض په اوبو باندې اوس تداوی کیږي. یعنی د اوبوس کل ډیر ضروری او مهمه ده، مخصوصا هغه کسان چې د تمیدې تکلیف لري. سبایي ورته ویل شوی د سهار مخکې د دینه چې نور مړی وخري، نور چې وخري کېدای شي چې دوه درې اته تر څلور ګیلاس پورې اوبوس کی، نو د نشکلو هغه تداوی د اوبوس کل دینو اوب ډیر ضروری او مهم شی ده د وجود لپاره.
په تیره بیا په دې ګرمه هوا کې
د دې ورور مشکل خو انده خبره
ښه یو بل اوریدونکو ته باور ورکو. بیا تاسو په دې خبري وکړي چې دغه د امیندواری په وخت کې د خطر نخې کمی دي، ځکه په افغانستان کې د میندو د مړینو یو غټله تمده ده چې خزي د خطر په نخو نه پويږي. یو اوریدونکو ته باور ورکو بیا برسته تاسو په دې تبصره وکړي. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلامونه تر دې جن ته په محترم ډاکټران ته وړاندې کوم. د موضوع ته بار وکم اسلام غلام مو جاتر د سوا د خلک ډاکټران تلیر په سیو بسر د پورې ورسوالي مرکز کې کلینیکي په ولایت کې موږ په تاسو باندې چې په سلو کې اتیا پیسه د کروندګر زمندار دي. موږ د غرمې په کار کوو، بعد د غرمه راځو یا په سایه کې پر لمزم کې بدیږو او یا کالي لندو د کالو سره وسایه کې بدیږو. مشکل راښونو په دغه مدار کې چې دا
پروگرام موضوع نه ده، خو بیا به هم ډاکټر سیبان غوښتل لند تبصره به درته وکړي. زه هیله منم چې میرمن ټلیفون وکړي پروگرام ته، یا دغه تاسو هم چې ټلیفون کوئ چې دغه د خزینه ناروغي په حق لکنن مشخصه پښتنې وکړي خو بیا به هم هیله منم چې ډاکټر سیبان یو لند جواب درته ووایي، کنه په نورو پروگرامونو کې به خامخا درته جواب وویل شي.
د سیبا وایي د ورور ته چې د لامده وي د کېدل، مثلا د جامعې چې لامده وسی وي د کېدل، دا خو ممکنه ده چې بعض امراض منځته راوړي، مثلا روماتیزم د دغه حالت نه، درد د مفاصل د دغه حالت نه منځته راځي. دوی کوشش وکړي چې د جامې وچی وي، ځان کلوندی، ځان مینځي، بیا جامې وچی وي، بیا سملی دل پچ بازی امروز کیدای شي چې پیدا شي د رطوبت نه د نام نه پیدا کیږي.
یعنی په کار دی چې د دې نه مخنیوی وکړي. په هر حال یو بل اوریدونکي ته به هم وار ورکو، بیا ورو ورو تاسو خپل خبرې په همدې موضوع باندې چې دا د امیندوارۍ په وخت کې د خطر نښې کمی دي او څنګه ورته پاملرنه وشي، ځکه اوریدونکو ډیر زیات انتظار ایستلی. او ډاکټر صاحب صفیه جانې تاسو نه بخښنه غواړم چې ستاسو نوم مسوزلی غلط ولوستو. ډاکټر صاحب صفیه ارشاد موږ سره ده. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
ما پوښتنه دا وه چې دا خزینه عادت یا ډیر کمی او یا بیخی ورکی، دغه باره کې څه معلومات
لرئ؟ تاسو رادیو ته وګورئ سي ډاکټر سیبان به په دې باره کې درته معلومات درکړي چې خزینه عادت معمولا څومره باید توقع ولري او کوم حالاتو کې ډیریږي او کمیږي، په دې به درته معلومات درکړي. مننه ډاکټر سیبان، تاسو خو پوښتنه واورېدنو مهرباني وکړئ.
بله تشکر از این برادر که سوال کردن. حتما در فامیلشان همچی یک مشکل هست. اکثر عادت ماوار به شکل نرمال از 3 تا 7 روز بوده میتونه که بعض نظر به ساختار فیزیولوژیک یا ساختار وجود هر انسان فرق میکنه. حتی از بعض خانم ها 7 روز یا از بعض ها 5 روز 4 روز 3 روز تفاوت میکنه، و بعض خانمایی که اکثرا تشویش میکنه یا دخترای جوانی که میگن عادتشان مثلا 3 روز است یا 2 روز است، شاید یک کدام مشکل باشه، حالی که کدام مشکل نیست. او به شکل فیزیولوژیک از بعض کسها مثلا مقدار روزهایش یا مقدار مومایی کم یا زیاد بوده میتونه، یک وتیری فیزیولوژیک است، یک حالت عادی است که نزد هر کس فرق کرده میتونه، قابل تشویش نیست.
یعنی ډاکټر صاحب دا بلې مهرباني وکړي. ها صفیه جان
او بخي کوایشم چې یو څو کلمې ته دي کې
مهرباني وکړي. مهرباني
معذرت ډاکټر صاحب سره چې باز امروز اوسې مثلا هغه خزه چې واده کړی نه مجردینو کې امکان لري ډیر کم پیښي، مګم هغه خزه چې واده کړی کې دای شي چې باز د لمنې کوم مشکلات ولري، مثلا افرازات ولري، مثلا دردونه د حوصله د هډوکو د ځان د هډوکو مشکل ولري، کې دای شي بعض انتانات وسی چې کې دای شي سبب دی شي چې عادت ماهوار کم شي، او کې دای شي چې کمخونی وسی ډیره مزمنه کمخونی وسی دا هم کې دای شي چې کم شي، حتی سفر تاثیر لري، تشوشات روحي په دې باندې تاثیر لري. نو دا د تشویش ول په یو اندازه پوره ده، اما نه دومره ډیر. باید ډاکټر سره دی مشوره وکړي، مراجعه وکړي ډاکټرانو ته.
خا یو خدای ورځی ډاکټر صاحب کوسر ویل چې درېونو تر یو ورځ پورې کېدې شي او تاسو ویل چې زین موارد کې کېدې شي زین مرزي حالات وی لکه تاسو د دانتان یا میکروبونو سره ویل کوم غزک چې شي وی دا ری خا
د سه بعض کسان دی بعض اشخاص دي چې مثلا په ابتدا کې عادت مواري وو ورځی اته ورځی اوسې به ورسته کمیږي دغه د تشویش ور خبره ده چې دا باید مراجعه وکړي ډاکټر ته اتمن سره خبرې وکړي دل په بعض انتونات کېدې شي چې ډیر حتی په قسم دی یو لاکسره عادت مواور لیدل کی دا مشکلات د مریض مشکل لري دردونه د اوسله لري دردونه د نامه دلان دل لري د بطنی دردونه لري دغه مشکلات دي چې باید ډاکټر بررسی کی او دا تداوی لري ته
دا نسایي ډاکټرانو سره د خبره کوي چې دا ضرورت دي چې خزه وي تکلیف ولري هم دسی هم باید په سوسو میاشتو کې یو ځله خامخه زنانه ډاکټر ته ورشي په دې باندې به تاسو خبري وکړي چې ولې دا اهمیت لري دغه موضوع چې کته یو خزه تکلیف لري کې نه لري باید زنانه ډاکټر ته وخت په وخت ځان وخی یو معاینات وشي اوس خبرونه وخت را نږدې دي ډاکټر صاحب تر خبرونه وروسته چې راغلی تاسو بیا هم بیا به تاسو په دې باندې د امیدوارۍ په وخت کې د خطر په نه خو په دې